امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي وایي چې له درې ورځې ضرب الاجل په پوره کېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې او ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو ترمنځ کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خو دوی وایي طالبانو دوی ته په استول سوي خصوصي پیغام کې پر خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دی ټینګار کړی دی. شاغلی وطن دوست وایي چې د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي، خو د سولې لپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاری وساتي.
نوت موږ ان شاء الله دا باور دي چې طالب هم کانی سي او مایوس کیږي ان شاء الله نه، مایوس نه.
د سولې کاروان غړي وایي چې وسې پریکړه کړې چې سرلنن ورځې په کابل کې د هغو یو شمېر سفارتونو مخې ته به د پرلت خیمې ودروي چې د کاروان غړي داسې ګڼي چې پر وسلوالو طالبانو باندې یو ډول نفوذ لرلی سي. د پاکستاني طالبانو ډلې په رسمي ډول تایید کړي چې د هغوی د ډلې مشر تیرونی د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دي. هغوی دغه راز خپل د نوي مشر ټاکل هم اعلان کړ. ملا فضل الله او دغه څلور قمندانان د افغانستان په کونړ ولایت کې په موټر کې روان ول چې د جون پر 14 نیټه د بی پیلوټ الوتکې برید ورباندې وسو. تحریک طالبان پاکستان د شنبې پر ورځ یو بیان خپور کړی دی چې او په هغه کې راغلی دی چې د هغوی د مشرانو شورا مفتی نور ولی مسعود او دغه ډلی مشر او مفتی مزاحم دغه مرستیال ټاکلی دی. د امریکا چې کله د بی پلوټ الوتکې برید تایید کړ، نو د دې برید دوه ورځې وروسته جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان مشرانو ته وویل چې د هغوی تر ټولو لوی دښمن وژل سوی دی. په ترکیه کې نن انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه د جمهور رئیس ټاکنو کاندیدان هڅه کوي چې بیلابیلو پیغامونو په ورکولو سره د ترکانو پام ځانونو ته واړوي. ټاکل سوي ده چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او دغه سیال محارم انجی به نن د یکشنبې په ورځ د جمهور ریاست په ټاکنو کې سیالۍ وکړي. خو دا ټاکنې به د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لپاره دغه د 14 کلنې کاري دورې تر ټولو سخت ازموینه وي، ځکه چې محارم انجی ګڼ شمېر پلویان لري او نوموړي خپلې ټاکنیزې مبارزې آن د جمهور رئیس اردوغان تر استوګنې پورې غځولې دي. د امریکا متحده ایالاتو روسیې ته خبرداری ورکړ دی چې خپل متحد سوریې ځواکونه دي د سوریې په جنوب ختیځ کې پر هغه سیمه کې لبردونو راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه بېژندل سوي دي. دا خبرداری وروسته له هغې ورکول کیږي چې په دې سیمه کې د یاغیانو خلاف د سوریې حکومتي ځواکونو د بردونو د زیاتېدو راپورټونه خپاره سوي دي. بلې خوا د سوریې ځواکونه د ډیرا پایلت کې د یاغیانو پر ضد پرمختګونه کړي دي او د تیرې شنبې راهیسې دا لومړی بری دی. د شنبې په ورځ دولتي رسنیو او د یاغي ډلې فعالانو راپورونه ورکړي دي چې د سویدا ایالت په غربي برخه کې نشته سیبي دي. په لندن کې مشته سوریه د بشري حقوقو د څاري دروي لکه مې ورځ راځي چې جنگ بیا زور اخستې دي. 13 ملکی کسان، 14 حکومتي سرتیري او لشترلج لس یاغي وسلوال وژل سیبي دي. د غرض د شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار د ډلې د مشرانو سره په واشنگتن کې ملاقات کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هدر نوهاټ وویل دواړه کسان په دې کانې سول چې په سوریه او یمن کې بشري مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. اوله سیالۍ د بلجیم او د تونس ترمنځ وسوه چې پکې بلجیم تونس ته 5 ګوله ورکړل. دوهم مسابقه د جنوبي کوریا او مکسیکو ترمنځ وسوه چې مکسیکو 2 ګوله ورکړل. درېم مسابقه بیا د جرمني او سویډن ترمنځ وسوه چې جرمني سویډن ته 2 ګوله ورکړل. نن به د برتانیا او پاناما ترمنځ او جاپان او سنګال ترمنځ لوبې کیږي. اروپایي اتحادیې له لوري په یو شمېر امریکایي اموالو باندې د ګمرکي تعرفې د لګولو په غبرګون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ناوخته ګواښ وکړ چې په اروپا کې د جوړ شوو موټرو د وارداتو تعرفې به زیات کړي. اروپایي اتحادیه د جمعې پر د شغلي ټرمپ د تصمیم په غبرګون په یو شمیر امریکایي صادراتو باندې د تعرفو د لګول اقدام وکړ. شغلي ټرمپ د 2013 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په وارداتي فولادو باندې 25% او په المونیوم باندې 10% ګمرکي تعرفې ولګولې. په اروپایي اتحادیه کې پر جوړ شوو موټرو باندې په اوسني وخت کې 2.5% او پر کوچنیو بار وړونکو موټرو باندې 25% د وارداتي تعرفې لګول شوي. اروپایي ټولنې په واردونکو امریکایي موټرو باندې بیا 10% تعرفې ورکول. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتو بارنۍ تجارتي موافقې منصفانه نه دي او د امریکا د امریکانه ناوړه ګټه پورته کیږي. هغه د مخه دغه قوانینو اصلاح کېدل غوښتي وو. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د هلمند د سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو یې د اوربان په شمول هیڅ یوې غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی. د سولې لارویانو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی و چې اوربان اعلان کړي، خو دغه ضرب الاجل وخت تیره شپه په 12 بجو ختم سو. د کاروان غړي وایي چې د طالبانو پر ارادې بهرنیان اثر لري. تفصیلی د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
طالبانو د هلمند د سولې د دې ولسی حرکت غړو ته هم مثبت جواب نه دی ورکړی. د حرکت وایي چې د طالبانو له لوري د اوربن غوښتنې ته نه جواب معنا دا چې ولسی په مخ وه. د هلمند د سولې د ولسی حرکت دا غړي چې نن غرمې په کابل کې خبريالانو سره خبرې کولې وویل طالبانو ته درې ورځې مهلت ورکړی چې اوربن وکړي، خو طالبانو اوربن غږونه کړ. وایي په طالبانو حکومت کې بهرنۍ مغرضې کړی شته چې اوربن ته نه پرېږدي.
درې ورځې د ولس له لوري وخت ورکړل سو، خو له بده مرغه باید ووایو چې هغه هیله چې ولس ورڅخه درلوده هغه څه نه څه پیکه سوله. او په دې درو ورځو کې هغه ډول غوښتنه چې ولس ځینې کوله هغه یې ولس ته ورنه کړه او ولس یې یو ډول په مخ وواهه.
د هلمند د سولې د ولسی حرکت په سر له سبا په نوبتي ډول درې ورځې د ملګرو ملتونو د دفتر، امریکا متحده ایالاتو، پاکستان، ایران او روسي سفارتونو مخکې خپل پرلتونه پیل کړي. د حرکت وایي د دغو پرلتونو لارې غواړي چې په دغو سفارتونو د سولې لپاره د کار کولو فشارونه رامنځته کړي.
د هر سفارت مخ ته موږ درې ورځې تیرو او په درو ورځو کې موږ کوشش کوو چې په هغه هیواد کې هم تظاهرات رامنځته کړو او د هغه تظاهراتو په واسطه زموږ د ولس او د هغه ولس اړیکه ټینګه شي.
د هلمند د سولې د حرکت دا هم وایي چې ولسمشر غنی خپل خپلواکي ورته ثابته کړه او د دوی غوښتنې ټولې ومنلې. د دې حرکت ځینې غړي لا هم د طالبانو د نه جواب له امله مایوس نه دي.
تر اوسه پورې زموږ ولس چې څومره موږ وغواړو چې مثال راویښ شي لا نه دی راویښ شوی. نو کله چې د ولس مجموعه راډیریږي نو زموږ انشاءالله دا باور دی چې طالب امکانی سي او مایوسه کیږي انشاءالله نه، مایوسه نه.
افغان حکومت د دوی په غوښتنه یو میاشت اوربن غځولی، خو ځینې نیوکې کوي چې دا یو اړخیز اوربن د افغان ځواکونو په زیان دی او طالبان پرې مسلسلې حملې کوي. خو د ملي دفاع وزارت وایي چې همدا اوس اووه دفاعي او په ځینو برخو کې تهاجمي بریدونه جریان لري او د اوربن سره سره د طالبانو د بریدونو ځواب هم وایي.
در ولایت کونر،
کونر، ننګرهار، غزنی، اوروزګان، هلمند، فراه، بادغیس، فاریاب او جوزجان کې تحرکات وو. موږ قرباني ورکړې ده. هغو ګروپونو چې د اوربن په وړاندې اقدام کړی خپل ځواب یې لیدلی.
د سولې دی حرکت له هلمند تر کابل 100 کیلومتره پلی مزل وکړ او له دواړو لورو یې د سولې دروستو غوښتنه وکړه. افغان لوري ورسره هر څه ومنل خو طالبان ورته منفي ځواب ورکړی. خو دوی ویل اوسه پورې هم مایوس نه دي او لا به هم د سولې حرکتونو ته دوام ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې واوریدل چې د هلمند د سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو یې د اوربان په شمول هیڅ یوې غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی. د همدې موضوع په اړه د هلمند د سولې د کاروان د غړي اقبال خیبر سره د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست مرکه کړي.
ساس په نظر طالبان ول استاسي غوښتنه ونه منلې؟
طالبان ته خو وړاندیز وک درې ورځې وخت ورکړل سو، هغه نتیجه چې موږ په لار تر لاسه کړله هغه دا ده چې له بده مرغه خپل د دواړو لورو په منځ کې که افغان دولت دی که اسلامي امارت دی د دواړو ډلو په منځ کې پردیو کړیو ځان ځای کړی دی او د هغو له امله د دوی ارادې ته زیان اوښتی دی. دا چې په افغانستان کې هر ګروه راځي منځ ته د هغوی منځ کې جاسوسي ډلې ځان ځایوي نو واضح ده چې په ارادو یې بد تاثیر پرېوځي.
مسئلې ته د ارادې مسئلې ته وار وار په وار وار اشاره وکړله. تاسو ویلي چې پردي هېوادونه د طالبانو پر ارادې اثر لري، دا کوم مشخص هېوادونه دي چې طالبان د سولې مذاکرات ته نه پرېږدي؟
دولت سرزونه دا ده چې خپل د امریکا متحده ایالاتونه دي ملګری ملتونو خپل رول نه دی ادا کړی، لکه څنګه چې هیله وه د پاکستان نظامیان دي او د دې تر څنګ ایران دی، روسیه ده، د دې تر څنګ انګلستان دی، نور هم ډېر هیوادونه دي چې هغه به وروسته بیا هغه وخت به موږ واضح کړو چې کله د دوی د سفارتونو مخ ته موږ درېږو. دا هغه هیوادونه دي چې په منځ کې لاس وهي، په افغان حکومت کې هم دننه لاس وهي، طالبانو په منځ کې هم ځان ځای کړی دی او نه پرېږدي چې افغانان سره کښېني.
نو تاسو ویلي وو چې د هر لوري ادرس ته مراجعه کوئ، ولې طالبانو ته نه ورځئ او مخامخ ورسره نه ګورئ؟
زموږ هیله خو همدا وه، همدا مو هیله وه چې حداقل ادرس راته واضح کړي او ورته ورسو. له پیله مو هیله همدا وه خو ادرس یې نشته، ادرس یې واضح نه دی، چیرې ورته ورسو که ادرس راته واضح کوي کوي هغلته به ورته ورسو. همدغسې لکه افغان ولسمشر سره مو څه ډول د ولس غوښتنې شریکې کړلې په هغو الفاظو به له دوی سره هم شریکوو، خو له بده مرغه چې ادرس نه واضح کوي او په افغان لوري زموږ فشار هم د دې له امله و چې تاسو یو اړخیز وربند وکړئ چې دوی آزادانه تګ را تګ وکړای شي او حداقل خپل ادرس را توازی کی اوس کې دای شي دوی ادرس
پښتنم ده د طالبانو د ادرس د پټې پیدا کول به د چا کاری د ادرس به تاسو څوک خي که طالبان ونه خي نو تاسو په خپل اقدام کوی؟
نو اوس زموږ شک هم ده چې په دغه ډله کې دغه هیوادونه چې موږ یادونه وکړله او مخکې به نورو هیوادونو نومونه هم اخلو او مخکې ته به ورځو او په افغانستان کې چې د جګړې اور بل دی او تیل پرې اچي د هغو مخکې ته به ورځو، ملتونو سره به اړیکه نیسو. پر همدغو شک دی چې هغوی مشوشوي او هغوی نه پرېږدي چې خپلې ارادې له مخې حرکت وکړي. موږ د هغوی اراده په اوربند کې ولیدله د ټیټ پوړو طالبانو، د هغوی اراده او ډېره واضح دا وه چې امن یې غوښته، سوله یې غوښتله، راغله افغان پوځ یې په غېږ کې ونیو او پولیس یې په غېږ کې ونیوله چې دا د دوی د ارادې ښکارندوی. البته د اصلي څېرې د ښکارندوی یو بهترین تصویر دی، خو له بده مرغه هغه کړۍ چې په کې دي، دننه په کې دي، هغوی سره بې اتفاقه کړي دي یا یې نه پرېږدي چې رامخته شي او شک دی چې دغه هیوادونه په کې لاس وهي او دا خلک په فرض کې جګړه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، سوریه، یمن، جنوبي سودان او سومالیه په شمول د نړۍ په 15 هیوادونو کې وسلوالو شخړو، جنگونو او ظلم او تیری اتش بیته اشاریه 15 میلیونه خلک مجبور کړل چې خپل کورونه څخه وتښتي او نورو ځایونو ته پناه واخلي. د نیویارک ټایمز خبريالي میګن سپیشیا په خپل اوږده رپورت کې د موضوع ته ژوره کتنه کړې چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تستلولي.
په 2018 میلادي یا 1390 هجري شمسي کال کې افغانستان، سوریه، میانمار یا برما، جنوبي سودان او سومالیا هغه جنگ ځپلي 15 هیوادونه چې د دوامدارو وسلوالو شخړو او جنگ په وجه په میلیونونو خلک له خپل اصلي ټاټوبنه وتلو ته مجبور کړل. خو په لویدیځه نړۍ کې ډېر داسې بډای او شتمن خلک شته چې متحده ایالاتو او اروپا ته له دغو پنځو هیوادونو نه د کډوالو سیلاب سخت په ویره کې غورځولی دي، او له همدې ویرې له امله د لویدیځو هیوادونو حکومتونو د مهاجرینو د قبلولو په اړه خپله پخوانۍ پالیسي بدله کړه او یو لړ سخت نوي قوانین یې نافذ کړل. خو د بې کوره شوو خلکو زیاته برخه په خپلو هیوادونو کې بند پاتې دي، او یا دا چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وروړې ده، په ډله ییزه توګه خارج ته نه ده مخه کړې. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې د جون په 21مه خپور شوی راغلی، 1409 هجري شمسي کال کې د افغانستان او سوریې په شمول په نړیواله کچه 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي، چې د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا د مهاجرینو تر ټولو غټه شمېره ګڼل کیږي. په افغانستان کې نه ختمیدونکي خونړی جنگ او د طالبانو وسلوال پاڅون د نړۍ د معاصر تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي، چې اصل لیکې او زیلی د 1950 لمریز کال د سوریه غوی د اومي خونړی کودتا په تعقیب د بخوانی شوروي اتحاد نظامی ارغل، او په 2001 میلادي یعنی 1300 لمریز کال کې د متحده ایالاتو تر نظامی مشر لاندې پر افغانستان باندې د ناټو د قواو پوځي ارغل ته رسیږي. ملګری ملتونه وایي چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې په جنگ کې د شدت له امله د بې کوره شوو افغانانو د نفوس کچه 15% کې لوړه شوه، او د کال تر پایه پورې 2.6 میلیونه خلک په داخل کې در په در ګرځېدل. د آسیا په براعظم کې دا د بې کوره شوو خلکو تر ټولو لوړه شمېره ده. جنوبي سوډان چې د 1600 خونړي کورنۍ جنگ په پای کې په 2010 میلادي کال کې له سوډان خپل ازادي واخسته، له 1300 کلونو نه پکې د جمهور رئیس سلواک او د جمهور رئیس د مرستیال لیک مشر ترمن د قدرت په سر د سیالۍ له امله خونړی جنگ روان دی. په سلګونو زره خلک وژل شوي دي، او 1.4 میلیونه خلک په داخل کې بې کوره شوي، سخت فقر او لوږې سره مخامخ دي. برما یا ماینمار بل هیواد وو چې په 1906 هجري شمسي کال کې د حکومتي قواو او تنگ نظرو بودایانو د ظلم او ډله ایز وژنو له امله د رخاین د ایالت په سلګونو زره روهنګي مسلمانان مجبور شو چې ګاونډي هیواد بنگلادیش ته وتښتي. 1.2 میلیونه روهنګي مسلمانان په بنگلادیش کې د ډیرو ناوړو شرایطو لاندې موقتی کمپونو کې اوسیږي. سومالیا بل افریقایي هیواد دی چې د 1900 جنگ په وجه پکې په 2009 میلادي کال یا 1900 لمریز کال کې د پخوانی جمهور رئیس سید محمد باری د حکومت د زوال نه وروسته د مرکزی حکومت بنیادونه ړنګ شول، او په 1906 لمریز کال کې د جنگ لامله 9,84,400 خلکو ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه، او په سلګون زره نور سومالیان له 1300 نه په حبشه، یمن او کینیا کې پراته دي. په سوریه کې هم له 1190 لمریز په سوریه کې د 1190 لمریز کال په پسرلی کې د یو سخت تباه کوونکي جنگ د پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې په سلګونو زره خلک وژل شوي دي، او له 5.8 میلیونه نه زیات خلک ګاونډي هیوادونو اردن، لبنان او ترکیې ته تښتېدلي دي، او 6.3 میلیونه نور په داخل خپل هیواد کې در په در ګرځي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
د اوپیک وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د تیلو تولیدات زیاتوي. دغه اقدام به هغه ویره لرې کړي چې د تیلو د تولیداتو په ارتباط موجوده وه، او په نړۍ کې به د تیلو قیمتونه راټیټ کړي، مګر د دوام په باره کې شک شته. خبریال لیزا براین په دې باره کې لویانا څخه رپورټ رالېږلې.
په نظري لحاظ دغې موافقې نه داسې معلومیږي اوپیک د عمو تیلو تولید په ورځ کې 1 میلیون بیرل ته ورجګوي، مګر څارونکي وایي دغه تولید به یو څه کم وي ځکه ځینو غړو هیوادونو تولید محدوده کړی دی. د سعودي عربستان د تیلو د چارو وزیر خالد الفالح په ویانا کې د اوپیک په غونډه کې خبریالانو سره د خبرو په وخت کې دا موضوع تایید کړه. الفالح خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We know not all 24 countries can produce above their targets, and which is the reason the cut has increased from 1.8 to 2.8.
منګ په هیګو چټول څلیر شوادونه د خپل ټاکلي هدف نه اضافه تل نشي تولیدولای، او همدا دلیل دی چې په ورځ کې 1.8 2.8 میلیونه بیرله ورزیات شلو، ځکه نو واقعي حجم یې چې بازار ته راوځي ښایي له 1 میلیون نه کم وي، مګر عادي رقم یې چې موږ یې په ارتباط خبرې کوو 1 میلیون بیرل دی. د اوپیک د ټول تولید په مقایسه په دغه تولید کې کم زیاتوالی راغلی دی. د اوپیک د هیوادونو پریکړه چې غواړي د تیلو تولید تقویه کړي د 2018 کال نه را په دېخوا لومړۍ پریکړه ده، کله چې د تیلو قیمتونو د لوړېدلو مخه ونیول شوله، مګر په روان کال کې د تیلو په باره کې تقاضا زیاته شوله، نو له دې کبله یې د تیلو قیمتونه لوړ شولو او استهلاک کوونکي غواړي د تیلو تولیدات دې زیات شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ دغه احساس په ټویټ کې څرګند کړ چې اوپیک به په اساسي توګه د تیلو تولیدات زیات کړي، مګر دا څرګنده نه ده د اوپیک پریکړه به د تیلو د قیمتونو په کمولو کې څومره مؤثر وي. په راپورټونو کې راغلی دی د امریکا د پانګې اچونې بانک نو وایي د تیلو د تولیداتو زیاتول به د وینزولا او ایران د تیلو تولیدات او صادرات ګډوډ کړي، مګر دا به د اضافي تولید ظرفیت داسې ټیټې درجې ته راولي چې په لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. احتمال لري چې د تجارتي جنگ د پراختیا د یوې برخې په حیث چین د امریکا د تیلو د وارداتو په خلاف ګمرکي محصول ولګوي، نو دا د نامعلومتیا بله برخه ده. د اوپیک په غونډه کې اختلاف و. راپورټونه وایي د ایران وزیر د پنجشنبې په ورځ له غونډې نه ووت. ایران د تیلو د تولیداتو د زیاتولو مخالف ده، په داسې حال کې چې روسیه او سعودي عربستان یې پلویان دي، مګر د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګانی خبریالانو ته ویلي وزیرانو موافقه وکړه چې روغه جوړه دې وشي. بیژن زنګانی نو وایي دوی موافقه وکړه چې بازار اداره کړي، ځکه نو ایران پکې مشکل نه لري او بین المللي مارکیټ ته غلطي اشاره نه رسوي. لیکن متخصصان په دې عقیده دي د تیلو د تولیداتو زیاتول به ایران ته ګټه ونه رسوي، ځکه دغه هیواد لا پخوا د خپل اخري ظرفیت پورې تیل صادروي او د تیلو د قیمتونو د راولیدلو معنا به د ایران د تیلو د مالیه کمیدل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د استرالیا د بشري حقوقو کمیسون د دې لپاره جوړ شوی دی چې د کار په ځای کې د جنسي ځورونې په باره کې تحقیقات وکړي. مستقل تحقیقات د هغه تحریک یو نسبي جواب دی چې وایي ښځې په جنسي لحاظ ځورول کیږي او حمله ورباندې کیږي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه راپور شلېږلی.
د بشري حقوقو د کمیسیون په قول په استرالیا کې د کار په ځای کې د ښځو ډارول او ویرول یو عامه خبره ده. دغه کمیسیون اټکل کوي چې په درو کې یو ښځه په جنسي لحاظ ځورول کیږي، مګر متخصصان په دې عقیده دي ښځې د ډیرو جنسي بدعملیو رپورټ نه ورکوي چې له دې نه ویریږي شکایت کول به کارونو ته تاوان ورسوي. دغه کمیسیون ویلي دا په استرالیا کې د کار په ځایونو کې یوه دوامداره او خپرېدونکې ستونزه ده. په دغو تحقیقاتو کې چې په درس هیواد کې به په دې ارتباط عوامو سره تماس ونیول شي، د جنسي ځورونې د پیښو او د اوسنیو قوانینو او پالیسیو د مؤثریت په باره کې پوښتنې کیږي. د استرالیا د جنسي تبعیض کمیشنر کیت جنکنز په مشرۍ به دغه تحقیقات کیږي. Kit Jenkins away.
We have all the functions to make sure we can help Australia lead the globe on finding new solutions for sexual harassment.
موږ به ټول کارونه سرته ورسوو چې د دې ډاډ ورکړو د استرالیا په مشرۍ تحقیقاتو سره مرسته وشي د جنسي ځورونې لپاره نوې حل پیدا شي. حکومت وایي د ټول کال تحقیقات په نړۍ کې د دې تحقیقاتو د پراختیا او اندازې په علت دا ډول لومړي تحقیقات دي چې بل چیرته نه دي شوي، او دغه تحقیقات د استرالیا د بشري حقوقو د کمیسیون د څارنې لاندې هم کیږي چې حکومت په 1988 کال کې جوړ کړی دی، مګر په مستقله توګه فعالیت کوي. د د خوځو د چارو وزیر کلی او د ویر وای په دغه خطاقات کې به یوازې د جنسي زورونه او احتمالي حال ته نظر واچول شي او د قربانیانو مالی عواقب به هم له نظر وانه چول شي. او د ویر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
It might mean that she loses her job, or it might mean that she's been denied promotions. This is not only a significant inquiry for us here in Australia, but there will probably be some learnings that other countries can take.
خای د دې معنا به دا وي چې د خپل وظیفه له لاسه ورکړې ده، یا به د دې معنا دا وي چې د دې په طرفی باندې سترګې پټې شوې دي. دا دلته په استرالیا کې زموږ لپاره نه یوازې ښه تحقیقات دي، مګر ښایي چې ځینې نور هیوادونه له دې نه درس واخلي. د استرالیا قانون جنسي زورونه نامنلې کړنه تعریفوي چې د یو کس د سپکاوي یا توهین سبب کیږي. د بشری حقوق کمیسیون وای د تحقیقاتو هدف یې دا دی داسې یوه ټولنه جوړه کړي چې د جنسي زورونې په باره کې څوک فکر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې دغه کمیسیون به د 12 میاشتو په موده کې یو لړ پیشنهادونه وکړي.
د عصبي او ذهني ناروغیو ماهران په دې باور دي چې د لاتین امریکا کومره مهاجر ماشومان چې د امریکا سرحدي ساتونکو په زور له خپلو میندو او پلرونو څخه جلا کړي دي، ډیر امکان لري چې جسماني وده یې وځنډیږي او د ژوند تر پایه پورې په مختلفو ناروغیو او رواني تکلیفونو باندې اخته وي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریالي کارل پیرسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستوي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د یو اجرایه فرمان په صادرولو سره د متحده ایالاتو د جنوبي سرحدونو په اوږدو کې په زور له میندو او پلرونو نه د کم عمره ماشومانو د جلا کولو او ځان ته په کمپونو کې د اچولو پالیسي ختمه کړه. فکر کېږي چې له 2000 نه زیات کم کې ماشومان چې امریکایي چارواکو له خپلو کورنیو نه جلا کړي دي په موقتي کمپونو کې ژوند کوي، او دا ډول یو کم د امریکې د اوریګن په ایالت کې جوړ شوی. ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي دوی دا اندېښنه لري چې دغو ماشومانو روغتیا به په دایمي توګه اسیب عمومي، او دا د ټولو هغو مهاجرینو د زړه ارمان دی بیرته له خپلو جلا شوو ماشومانو سره یو ځای شي. یوه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې امریکایي چارواکي ماشومان په موقتي کمپونو کې په پنجرو کې ساتي او اجازه نه ورکوي چې د ماشومانو د ژوند وضعیت په باب په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شي. دا د اوریګن په ایالت کې د امریکا د ماشومانو د ډاکټرانو د ملي اتحادیې لوین کرافټ غږ دی. له یوې ذهني ټرامې نه د یو ماشوم راوتل او بیرته ښه کېدل زر ممکن نه دي، شای چې ډېر وخت ونیسي. دا یوه اوږده پروسه ده. دا د باستون د پوهنتون د طب د فاکولټي د استاد ډاکټر لیسا فرچونا غږ دی چې وایي یو زیات شمېر ماشومانو ماته ویلي دي چې ډېر سړی کېږي، سم خوراک نه کوي، هغوی دا احساس کوي چې له خپلو میندو پلرونو جلا شوي دي او بل څوک نشته چې تسلي ورکړي. دا ټول هغه عوامل دي چې لامل یې ماشومان له ډېرو ناخوالو او ذهني فشارونو سره په ژوند کې مخامخ کیږي او کړیږي. به د ماشومانو یو ماهره مریم ګولډن جیل چې د اوریګن ایالت د ټرامې په انسټیټیوټ کې کار کوي وایي کله چې یو ماشوم وژاړي او غټانې په زنګو کې زنګوي نو د زړه د ټکان آواز یې اوري. د دوی او غټانو ترمنځ په ذهني ډول د نږدېوالي او مینې احساس را پیدا شي، او همدغه وجه ده چې ماشوم غلی کیږي او ژړا بندوي. نوموړی د هغو په سلګونو ماشومانو په باب چې امریکایي چارواکو له خپلو میندو پلرونو بیل کړي دي وویل واقعا چې دا یو ډېر بد چیلنج دی چې کم عمره ماشومانو سره مخامخ شوي دي. که د کورنۍ یو غړی نه موجود چې تسلي ورکړي نو د ماشوم فکر خرابېږي او خپه کېږي. په یو ډول رواني ناروغۍ چې د ای ډي ایس په مخفف نومې ډاکتران پیژني اخته شي د فکري او جسماني ودې مخه نیسي او د روغېدو لپاره مینې ته اړتیا لري. مونږ پر ماشومانو باندې د ناوړه تجربو د څېړنو د ساينس په رڼا کې په دې پوهیږو کله چې په کم عمرې کې په دې ډول تکلیفونه اخته کېږي په اوږده موده کې هم له کړاوونو سره مخي پر ډول ډول نورو ناروغیو باندې مخته کېږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.